دا مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. زه بشیر ګواخی مو ته ساده د مشال ریډیو په دې خبرونه کې د کوربه په توګه هرکلی وایم. په دې غړې کې چې خبري ساتي بیلابیل ریپورتونه درته لرو. په بلوچستان کې د دیارلس اف سي ځواکونو د وژل کېدو په اړه ریپورت لرو، او همداراز د پاکستان د ملکي حکومت او د پوز ترمنځ د کشالې په اړه هم درته ریپورټونه لرو. هغې تر څنګ ځینې کلتوري ریپورټونه هم راسره شته دي، خو د دې هر څه تر مخه درته ګلایز خبرونه وړاندې کوي چې همدا اوس په سټوډیو کې. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د بلوچستان تربت سیمه کې د وسلوالو برید او بم چاودنه کې د ملیشي دیارلس سرتیري وژل شوی دي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د دفاع سکتر د ریاستي ادارو ترمنځ غلط فهمي جوړولو په تور د خپلې دندې څخه ګوښه کړې، او د امریکا ځانګړې استازي مارک ګروسمن به را روانه اونۍ د افغانستان او د قطر سفر کوي. اوس د خبرونو تفصیل. د بلوچستان تربت سیمه کې د چارواکو په وینا د ملیشي دیارلس سرتیري په بم چاودنه او د وسلوالو برید کې وژل شوی دي. په دې برید کې د لسونه زیات سرتیري ژوبل شوي هم دي. چارواکي وایي پیښه تېره شپه ناوخته 12 بجې رامنځته شوه کله چې د ملیشي کانوای روانه وه. د تربت توم مرستیال کمشتر بادل شاه مشال ریډیو ته د پیښې په اړه وویل.
دا د زامران په نامه سیمه ده. هلته د بلیدا نومې سیمې څخه د امنیتي ځواک اف سي دوه ګاډۍ را روانې وې چې په لاره کې د یوې بمې چاودنې ښکار شوې. په غرو کې پټ شوي وسلوالو پر ځواکونو په ډزو برید هم کړی. په بمې چاودنه کې د امنیتي ځواک دواړه ګاډۍ په مکمله توګه ورانې شوې دي. تر دې دمه چې له ما سره کوم معلومات دي، د هغو له مخه د امنیتي ځواک اف سي دیارلس سرتیري وژل شوي او نږدې همدومره ټپي شوي دي.
بلخوا بلوچ بیلتون غختون کی وسلوالی ډلې بلوچ لیبریشن فرنٹ د پیخی پړه په غاړه خسته ده. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د دفاع سکتر خپل دندې څخه ګوښه کړې چې د حکومت او د فوج ترمنځ تاوتریخوالی په زیاتېدو دی. وزیر اعظم ګیلانی په بیان کې ویلي د دفاع سکتر ریټایرډ لیفټیننټ نعیم خالد لودی ځکه د خپل دندې ګوښه کړې چې دوی په غیر قانوني توګه د ریاستي ادارو ترمنځ غلط فهمي جوړه کړې وه. لودی د فوج لخوا په دې څوکۍ ټاکلی شوی وو او د دفاع د وزیر نه زیات اختیارات وو. د وزیر اعظم لخوا د دفاع سکتر لری کولو ګام په داسې مهال مخې ته راغلی چې د پاکستان فوج خبرداري ورکړی دی چې د فوج مشرانو په اړه د ګیلانی بیان سختې نتیجې رابرسېره کولی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي د افغانستان او د پاکستان لپاره ځانګړی استازی مارک ګروسمن به را روانه اونۍ د افغانستان سفر کوي. میربن کلینټن زیاته کړه چې مارک ګروسمن به افغان حکومت سره مشاورت جاری ساتي او بیا به قطر ته ځي چرته چې به دوی د نورو ملګرو سره مشاورت جاری وساتي. طالبانو تېره اونۍ اعلان کړی و چې دوی په قطر کې سیاسي دفتر پرانستل غواړي چې امریکا سره د سولې خبرې ترې وکړي. واشنگتن وار په وار دا خبره کړي چې طالبانو سره به خبرې ترې د افغان حکومت په صلاح کیږي او دا خبرې باید افغان حکومت د سر لاندې وشي. مارک ګروسمن به په سیمه کې نور مهم هیوادونو ترکی او د سعودي عرب سفر هم کوي. افغانستان کې د امریکا فوج د وژل شو طالبانو د لاشونو د بے حرمتۍ پلټنې پیل کړې دي. د امریکا میرین کاپس په یو بیان کې ویلي په یوټیوب خپور شوی ویډیو تصدیق نه دی شوی او د دې ځای هم نه دی معلوم شوی. خو دوی وایي چې ویډیو کې څه ښودل شوی هغه د میرین کاپس د اقدارو سره سم نه دي. دا پینټاګون وایان جان کربی وای دا ویډیو ډیره زیاته خفه کوونکې ده او د دینه د فوجیانو د سختې رویې څرګندېږي. دا واضح نه ده چې دا ویډیو چا جوړ کړي او چا په انټرنیټ خپره کړي. تاسو د مشال ریډیو نه خبرونه اورئ. د شام په هومس ښار کې د یو فرانسیسي خبریال وژل شوی دی. د فرانس 2 ټلویزیون ویلي د دوی خبریال ژیل جکوار د حکومت د اجازه لاندې هومس ښار ته د رپورټینګ لپاره تللی وو. د شام ټلویزیون وای اته کسان وژل شوي دي. فرانس او یورپین یونین د شام نه د پیخي پاړه وضاحت غوښته دي چې د غلطه څه شوي وو. واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د شام ولسمشر بشار الاسد هغه بیان چې ویلی وو د مخالفینو به سخت جواب ورکول کیږي په اړه ویل.
Instead of taking responsibility, what we hear
پر ځای د دې چې مسولیت قبول کړي، هغه څه چې موږ د ولسمشر بشار الاسد د 13 ورځې په بدباوره وینا کې واورېدل، مخه یې یوازې د بهانو لټول وو. بهرني هیوادونه د دسیسو لپاره ملامتوي، او په دومره پراخه کچه چې اوس پکې د سوریا اپوزیشن، نړیواله ټولنه، ټولې نړیوالې مطبوعاتي ادارې او په خپله عرب لیگ شامل دي.
بلخوا د عرب لیگ یو سارون کې شام ته د عرب لیگ سفر یو ډرامه بللی ده. د الجیریا سارون کې انور مالک وای دوی د خپل دندې نه استعفا ورکړي، ځکه چې دوی غنی په خپل شام رژیم ته د مظاهره کوونکو د وجلو اجازه ورکړي ده. امریکا، فرانس، برتانیا او جرمني د ملګرو ملتونو امنیتي شورا غونډې رستو د ایران لخوا د ځمکې لاندې د یورانیم غنی کولو فیصله غندلې ده، خو دا امکان نشته چې امنیتي شورا به راتلونکو ورځو کې د ایران پر ضد نور بندیزونه اعلان کړي، ځکه چې روس او چین د دې مخالفت کولی شي. ملخوا ایران د ملګرو ملتونو امنیتي شورا او عمومي سکتر بانکیمون نخواست کړي چې د ایران جوهري ساینسدان وژنې غندنه وکړي. د ایران په ناتاس کې د یورانیم غنی کولو بټۍ کې کارکونکي ساینسدان مصطفی احمدی روشان 13 ورځ ډرایور سره وژل شوی وو. 13 ورځ د ملګرو ملتونو وایان مارتن نیکسکی خبریالانو ته ویلي وو چې ملګری ملتونه د ایران د حالاتونو خبر دي، خو په دې اړه څه بیان نه ورکول غواړي. امریکا د ایران د جوهري ساینسدان د وژنې غندنه کړې ده. د امریکا د قومي سلامتیا شورا وایان ټامی وایټر وای د امریکا د دې برید سره هیڅ تعلق نشته. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه درته ګولایا زوړاندې کول او ردوونکو په دې غړې کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه دي. په بلوچستان کې د اف سی ځواکونو ډېر لږ سرتیري وژل شوې دي.
دا د زامران په نامه سیمه ده. هلته د بلیدا نومي سیمې څخه د امنیتي ځواک اف سی دوه ګاډۍ را روانې وي چې په لاره کې د یوې بمی چاودنې ښکار شوې.
د پاکستان وزیر اعظم د دفاع سکتر له دندې لرې کړې او له سپریم کورټ کې د فوز داخل کړي بیانونه یو ځل بیا غیر عیني بللي.
According to the rules of
دوی لکه څنګه چې د قانون تر مخه پکړه ده، د دفاع وزیر څخه تایید نه دی خسته، د قانون له وزارت هم تیر شوی. دوی دا بیانونه په خپل لیکلي. په خبر پښتونخوا کې د ماشومان د حقوقو قانون منزور شوی، خو لا هم ماشومان ډیرو حقوقو ته لاسرسی نه لري.
تاکم ماشومان چې خیر غواړي، دا یو ډیر لوی مسله دی، تعداد ډیر زیات دی.
په دې غړې کې نور ډېر څه لرو د مشال ریډیو سره اوسه. ریډونکو تاسو زموږ خبرولې له مشال ریډیو اوري، او دا خبرونه په انټرنیټ هم اوریدئ شي. mashalradio.com زموږ پته ده. په بلوچستان کې د ایران د پولیس سره نږدې د بمی چاودنې او وسلوالو په برید کې د اف سی ځواکونو ډېر لستنه وژل شوې دي. بلوچ بلتون غوښتونکو وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ د پیښې پر غاړه اخیستې. نیاز موسی خیل په رپورټ لري.
د ضلع کیچ تربت د تومپ تحصیل د چارواکو په وینا پیشه د تیرې شپې شاوخوا 12 بجې هغه وخت رامنځته شوه کله چې د امنیتي ځواک اف سی دوه ګاډۍ په لرې پرتې غرایزه سیمه کې د بمی چاودنې او ډزو سره مخامخې شوې. د تومپ ای سی یا مرستیال کمشنر بادل شاه په دغه اړه مشال ته وویل،
زامران کا علاقہ ہے، وہاں بارڈر ہے، ایران کے ساتھ ملتا ہے، بھاری علاقہ ہے، کافی دور ہے.
دا دا زامران پناما سیمہ دا چہ دا گاونڈی ہیواد ایران سر پل لری، دا غرائزہ اولری پرتا سیمہ دا. حلتا دا بلیدا نمی سیمی سخا دا امنیتی زواک اپ سی دوی گاڑی راروانی وی چہ پلا رکی دا ایوی بمی چودنی شکار شوی. پا غرو کی پتشوی و سلوالو پر زواکونو پا دزو بریدھم کڑی. پا بمی چودنی کی دا امنیتی زواک دوار گاڑی پا مکمل توگا ورانی شوی دی. تردی دا ما چلما سره کوم معلوماتي د هغو لمخه د امنیتي ځواک اف سی ډیر لس سرتیری وژل شوی او نږدې هم دومره ټپی شوی دی. مرستیال کمشنر بادل شاه زیاته کړه، له پیښې وروسته د اف سی او لویزو ځواکونو سیمه په ګیرا کې اخیستې او د پلټنې عملیات یې پیل کړي.
ما ہمارے لیویز فورس اس علاقے میں گئی کیونکہ
لپیش روستا زمج د لیویز واک د پیش زایتا ورغلی او دا وقت هلته په پلټونو بوختی هلته موږ لبی خزیاتو ستونزو سره مخامخ یو دا بیخی لری پرتا او پجګو غرو راگیر غیر آباد علاقہ دا او بل هلته نه موبایل او نه ځکنی ټلیفون شته یعنی دیوی اړیکی اسانتی هم هلته نشته
کمیونیکیشن کا بھی نیٹ ورک بھی وہاں نہیں ہے
کسه هم چارواکو امنیتی ځواکونو ته رسیدلی تلفات منلی خو وسلوالو ته د ستاوان رسولو ادعا تر اوسه نه ده کړې هلته بلوچ وسلوالی او بیلتون غشتون کې ډلې بلوچ لیبریشن فرنٹ د بریت پړه په غاړه اخیسته یاد دوی په سیمه کې په خوا هم بلوچ وسلوالو ډلو پر امنیتی ځواکونو د داسې قسمه بریدونو پړه په غاړه اخیسته ده نیاز مساخیل مشال رادیو کوټه
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته غوږی په داس حال کې چې د پاکستان د پوز او ملکی حکومت ترمنځ اړیکې لا پسې خراب شوې د دې هیواد وزیر اعظم د دفاع سکتر له دندې لرې کړی دی ویلي دی چې اوس هم په دې خبره ولاړ دی چې د پاکستان د پوز او ایس آی مشرانو چې د لانجمن لیک په کیس کې کوم جوابونه په سپریم کورټ کې داخل کړي هغه په ناقانونه لارې ترسره شوي دي په دې اړه رپورټ اورو د پاکستان وزیر اعظم د دفاع سکتر له خپل دندې لرې کړی دی د رسنیو په وینا وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د دفاع سکتر خالد نعیم لودی له دې قبله له دندې ګوښه کړی چې هغه د پاکستان په سپریم کورټ کې د لانجمن لیک په اړه په روان کیس کې کوم بیانونه جمع کړي وو هغه یو غیر قانوني ګام و چې له امله یې د ادارو ترمنځ غلط فهمي پیدا شوې دي پرون د پاکستان پوز د اطلاعاتو ادارې د ګیلانی د دې بیان پاړه چې په سپریم کورټ کې د پاکستانی پوز او جاسوسي ادارې د مشرانو بیانونه وړاندې کول په غیر آئینی توګه شوي وویل چې دا ډیر سنگین تور دی د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په خپل دغه خبره ولاړ پاتې شو او پرون یې یو ځل بیا خبرلانو سره په خبرو کې ویل د قانون مطابق د پاکستان د پوز او د ایس آی د مشرانو سپریم کورټ ته ورکړي جوابونه باید د دفاع له وزارت له لارې د قانون وزارت ته تللی وي او باید د پاکستان اټارنی جنرل ته رسیدلی وي دوی لکه څرنګه چې د قانون تر مخه په کار ده د دفاع له وزیر څخه تایید نه دی اخیستی په لیکلی یا نالیکلی شکل یې دا تایید نه دی اخیستی د قانون له وزارت هم تیر شوي دوی دا بیانونه په خپله لیکلي نو وزیر لیکلی او نه هم اټارنی جنرل یاد دی وی چې د قانون تر مخه د پاکستان پوز د دفاع وزارت ما ته ته د پاکستان پوز خبرداري ورکړی چې وزیر اعظم د پوز په مشرانو د آئین څخه د سرغړونې کوم تور لګولې د هغې سختې نتیجې رابرسېره کېدی شي خو ګیلانی پرون وویل چې د پاکستانی پوز دغه بیان د پوز د مشر دغه سره له خبرو وروسته ورکړل شوی دی د دې لانجمن خط مسله هغه وخت راښکاره شوه چې کله یو پاکستانی نژاد امریکایي منصور اجاز په امریکا کې د پاکستان پر پخواني سفیر حسین حقانی تور ولګوه چې د ولسمشر آصف زرداری په خوخه په لیک کې له امریکا څخه غوښتنه کړې چې د پاکستان د پوز واکونه دې کم کړل شي حسین حقانی دا تورونه ردی او له خپل دندې استعفا هم ورکړې په همدې اړه تاسو یو مطبوعاتي کتنه هم درورو په امریکا کې د پاکستان د پخواني سفیر حسین حقانی میرمن فراز فهانی په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې په خپل یو مقاله کې لیکلي چې د پاکستان په سپریم کورټ کې امریکا ته د لیږل شوي لانجمن خط پر روان کیس کې او د ټوله معاملې کې د امریکا د حسین حقانی سره مرسته وکړي انیسا اجمل د دې مقاله غټه کې درورو
په امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ کې فرناز اصفهاني چې په امریکا کې د پاکستان د پخواني سفیر حسین حقانی میرمن ده یو مقاله لیکلې ده چې وایي په میمو یا لنجمن خط کې چې یو پاکستانی نژاد امریکایي تاجر لیکلی وو په ظاهره له امریکا نه د پاکستان د جمهوري حکومت لپاره د دغه هیواد د پوسټ پر ضد د مرستې غوښتنه شوې وه د امریکا د قومي سلامتیا پخواني مشیر جیمز جان چا چې دا میمو د امریکا د هغه وخت د ګډو ځواکونو مشر اډمیرل مولن تا رسولی وا وای چې د هغه لپاره د یوازې د دې میمو د لیکون کې خبره وا فرناز اصفهانی زیاتوي چې د استعفا ورکولو وروسته حسین حقانی په امریکا کې پاتې کېدې شو خو هغه د دې معاملې د پلټونو لپاره پاکستان ته راغی د لیکون کې په خبره تیره میاشت د پاکستان سپریم کورټ په حسین حقانی په داسې حال کې د ملک نه په بهر وتلو پابندي لګوله چې دغه میمو په اړه تحقیقات روان وو میرمن اصفهانی وړاندې لیکي چې حسین حقانی یوازې یو وګړی نه وو په چا چې دا رنګه تورونه ولګولې شول بلکې دا هر څه د هغه منصوبې برخه ده چې د هر هغه کس پر ضد جوړیږي چې د پاکستان د پوز پلوه هیواد ګرځولو د هڅې په لار کې خنډ جوړیږي د مقالی لیکن کی په خبره پخانه وزیر اعظم بے‌نظیر بھٹو هم د لړکی جلاوطنی او ډیر مصیبتونه برداشت کړي چې وروسته بیا د 2000 کال د دسمبر په میاشت کې وجل شو. تیر کال د جنوري په میاشت کې د پاکستان تر ټولو لوی صوبې پنجاب گورنر او سیاستوال سلمان تاثیر چې اقلیتونو ته د نورو وګړو په څیر د برابر حقونو ورکولو طرفدار وو خپل ساتونکي وجلو، او وروسته بیا مطبوعاتو وویل چې سلمان تاثیر ریښتونکي مسلمان نه وو. د دې دوه میاشتې وروسته د اقلیتونو مرکزي وزیر شهباز بټي هم د اقلیتونو لپاره د برابر حقونو په غوښتنه وجل شو. فراناز اصفهانی لیکي چې حسین حقانی د برداشت ماده لرونکي ټولنې رامنځته کولو کوشش کوو چې د پاکستان او امریکا دواړه په ګټه وي. د میرمن اصفهانی په وینا، که څه هم د امریکا تر مخه د لانجمن خط معامله د پاکستان د کور دننه خبره ده، خو دا مهمه ده چې امریکا د یو داسې کس ملاتړ وکړي چې هغه د امریکا او پاکستان ترمنځ د اړیکو ښه کولو کوششونه کړي دي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
اوریدونکو، زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. په داسې حال کې چې په پاکستان کې نن سبا د نوو صوبو د جوړولو په اړه بحثونه کیږي، د فاټا گرینډ الائنس په نامه یو تنظیم د قبایلو لپاره د صوبې جوړولو غوښتنه کړې. په دې اړه غلام غوث رپورټ لري.
د فاټا گرینډ الائنس په نوم د قبایلي مشرانو او ځوانانو یو قبایلي تنظیم د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د قبایلي سیمو نه دی د قبایلستان په نوم یو نوی صوبه جوړه کړی شي. په دې لړ کې په پېښور پریس کلب کې د خبری کانفرنس نه پس د فاټا گرینډ الائنس مشر ملک خان مرجان مشال ریډیو ته وویل،
قبایل نور تنگ شوی دي. په دې څلور شپېته کالا کې مونږ خپل حیثیت اوپے جاندو. مونگ دا صوبے مطالبہ اوکڑا چا دا دے نام با صوبہ قبائلستان وی، او انشاءاللہ پدیش صوبہ قبائلستان کے با زانتا اسمبلی وی. دا اسمبلی با انشاءاللہ پخپلا انسازی کئی، آغا با پا قبائلی سیما کے چکم مدنیاتی آغینا با دا صوبے دا پارا ذریعہ آمدن رو باسی. حکومت پاکستان دے چلور شپے تکالا مونگو خوڑو، شل کالا دے مونگ سرا مدد ہوگی. ز دا پلی کلو سرا وائما چه قبائل با حکومت پاکستان سره مدد کوي.
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې ملک خان مرجان زیاته کړه چې اوس د قبایلو نوې نسل د دې جوګه دی چې د خپلو حقونو تپوس وکړي.
تحریک یو حقیقت ته په مصر کې تحریک اوچت شو، سر تور سره د تختې الټا وکړي. قبایل اوسه پورې خاموش وو، اوس قبایل بچیرا بیدار شوي، ځوانان را اوچت شول. نو ما په خیال چې مونږ به لاره ورکو چې په دې لاره روان شي، او دا بچی با د خپلو حقوقو تپوس کوي، او دا به د صوبه قبایلستان بنیاد با دا بچی دی.
د قبایلستان صوبې په اړه د فاټا گرینډ الائنس په خبری کانفرنس کې موجود د قبایلی سیمو زده کوونکو مشال ریډیو ته وویل،
زماجی همایون وزیر مې نوم دی، پېښور یونیورسټۍ کې د وکالت په پوهنتون کې زده کړه کوم، او تعلق مې د شمالي وزیرستان تحصیل د تخیل سره دی. تر څومره پورې چې د زمونږ د کردار ادا کولو خبره ده، نو د سیاست نه بلاتر دغه زمونږ فرض جوړیږي چې څوک هم مطلب د پاکستان د پنځمې اکایې یعنی د قبایلستان د حقوقو د ولاري، نو مونږ به انشاءالله د شپې هم د ورځې هم داغه سره هر قسمه تکلیف برداشت کوو. مونږ چې تر اوسه پورې د 64 سال پورې او د 64 سال نه مخکې د برتانوي سمراج لاندې مونږ دومره تکلیف برداشت کړی دي، خو مونږ به د قبایلستان د صوبې لپاره هم د دومره تکلیفونه چې کوم دي برداشت کوو.
جی زمانو مرشد وزیر دی، او زه پېښور یونیورسټۍ نه اردو ډیپارټمنټ سره تعلق لرم. نن وزیرستان کې ټول نه غټ لکه یو شهید کډ کالج دی، کډ کالج ته تحفظ نشته، هلته کډ کالج سټوډنټان په حفاظت سره نشي راتلای. نو زما کلی کې هغه سکول چې علاقه اسکول یا جنا کی اسکول و نو دا ختم کا چا ختم کا ہر چا تا پتا رہ چیارا یو زئی کی امن بدنامی رسد و جرازی یو پلیٹ فارم جوڑا ول پکار دی چے غی کے مونگ صرف پل حق نہ واڑو پل تحفظ ہم واڑو او دا پاکستان سر جزو مونگ ما حصہ دو مونگا ہم تے واڑو دا کبیلین یو کروڑ نمبر دی دیتا ولی نمیلوی گی لکه مونږ په دې واجب باندې وای چې را قبایل خلکو د پخپل صبح ورشي.
سمی الله افریدی نامه مې د فار پېښور سره تعلق لرم، او سنټرل وایس پرزیدنت ایم افریدی سټوډنټس یونین. ان شاء الله دا مو حق خبره ده، او چې کوم ځای کې دې مو د حق خبره کیږي هغه به مو کپ زور وي کپ سالی وي کپ خبر وي یا به مو ته خلو مو په پیسو باندې دا غزه کې پېښور یونیورسټي کې کورونه کیږي هغه کیږي، خو مل خپل حق نه ملويږي. چې هغه حق نه ملوي ته اوس مو دې صبح زکه مطالبه وکړه.
د فاټا گرینډ الائنس د خپلې کړې شوې خبر پاڼې تر مخه په فاټا گرینډ الائنس کې قبایلی مشران، وکیلان، ریټایرډ فوجي افسران، ریټایرډ حکومتي افسران، او د پوهنتونونو او کالجونو قبایلی زده کوونکي شامل دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د ماشومان د حقونو د تحفظ یو اداره وای چې خبر پښتونخوا حکومت د ماشومان لپاره قانون جوړون کې ولنې صوبه ده، خو قانون عملی کولو کې لا هم ستونزې شته او ګڼ شمیر ماشومان په سختو کارونو کولو مجبور دي. شبیر احمد جان په دې اړه رپورټ لري.
خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د تحفظ لپاره کارکونکو ادارې وینا ده چې خیبر پختونخوا په ملکي اولنې صوبه ده چې د ماشومانو د حقونو د تحفظ لپاره قانون جوړ کړی دی، او دا وخت دا د صوبې په اتو ضلعو کې عملی هم دی او ډېر ژر به دا ټول صوبې ته وغځول شي. خو له غیر سرکاري تنظیمونو د وینا تر مخه په خیبر پختونخوا کې اوس هم زیاتره ماشومان په لارو کوڅو کې خیرونه غواړي، د ګاډو شیشې پاکوي یا په دوکانونو کې روزګارونه کوي، او دوی دا هم وایي چې د قانون جوړېدو باوجود هم خیر غوښتون کې او کار کوونکي د ماشومانو شمیره کې کمی نه دی راغلی. نو په دې حاله د خیر خیګړې د ادارې د پیښور ضلعي افسر سید طاهر احمد مشال لیډو ته صدارنګ وویل
دا کم ماشومان چې خیر غواړي دا یو ډېره لویه مسله دی، تعداد ډېر زیات دی. موږ سره دلته کیپیسیټي د 500 ماشومانو د بده خپل اداره مونږ داسې کار کوو چې هغه فیلډ سټاف یې ونیسي، درې څلور ورځې پیل ته تیری کی یا یو هفته پې تیری کی، نو بیا د هغې دونه څه تربیت او دونه د غوشي او د هغې هغه چې کوم پشا باندې که مثلا پلاری وي یا چې کوم دی نو څه نور خلک وي هغې نه مونږ ضمانت والو. ګوجره تاسو دا ماشومان خیر لپاره مدد کوي، ماشومان چې دا کم خیر غواړي په شابهنه خلک شته، د دې خپل ټیکاداران دي، خصوصا د افغان ریفیوجیز کې دا مسله ډیره زیات
راځي. دغه ادارې وینا را چې خیبر پښتونخوا کې د ډیر وخت راځي د خراب امنیت لوجې یا د مور پلار د جنگ جګړو لوجې د ماشومان په نفسیاتو غلط اثر غورځيږي، نو په دې حق له هم دوی ماشومان ته نفسیاتي علاج ورکوي. دغه ادارې د نفسیاتو یو ماهر شاه حسین مشال لیډو ته صدرنګ وویل
څنګه چې مونږ یې نو چې زمونږ صوبا چې دا زیات کړو جنگونو سره روانه دي، سلسله روانه ده، په سواد کې راځي، وزیرستان کې وزه سي نور روانه دي. د دې سره کوم وګورو نو ماشومان ډیر زیات افیکټ کیږي، مطلب هغه ډیر زیات مفلوج کیږي. دغه د غید نفسیاتي یا دغه د معاشي بحالي د پر منګل تکار کو منګل داسې ماشومان دي چې ډیر زیات نفسیاتي مسلې هغه سم منګ دي چې ټریټمنټ کو زخپل هغه ته زمونږ څخه سایکوتراپیز دی یا مشاورت ته اول مخپل ورکو ته هغه ماشوم د علاج دغه د پر منګل ټول دغه سره امداد وغیرہ کو جی.
دا چې د قانون جوړېدو وروسته د دې عملی کولو کې څه خندان دي، نو د ماشومان د تحفظ د ادارې مشر اجاز خان مشال لیډو ته ویل
ګورجی خبر داسې چې چونکی لا خو جوړیږي ټیک شو امپلیمنټیشن سمون په عمل کې ډېر زیات ویک ته تم به موږ ته لیګل ډاکومنټ پکارو شه، مطلب هغه واقعي ماشوم ته ماشوم وي کم عمر والا ته ماشوم وي. او بل خبر داسې چې تاسو کې زموږ صبح ډېر زیات افیکټ دی ټیریزم نه د پورټی نه، یعنی نو مطلب زموږ بیسیک کم پرابلم دی په معاشره کې هغه دای چې غربت ته خلک مجبور شي، مطلب ماشومان چې کم دین هغه ورک شاپس ته لیږي، ماشومان سټریټ باندې لیږي، ماشومان بیگینګ ته لیږي. موږ هیلپ لاین کوډ نمبر هم ایشو کړی چې 1121 هغه ساره 9 بجو تر 3 بجو پورې کوم دی کار کې چې تاسو پرابلم زی چې تاسو مسلې یادونه ولله چې دغه ادارې وینا تر مخه د قانون جوړې دوه ورستو 13 اتو میاشتو کې خوشا 1300 پورې ماشومان دوی تربیه کړی دي چې خوشا 1300 نه زیات پکې خپل کورونو ته واپس لګرې شي دي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو ته غوږ سوریدونکو د سویلي وزیرستان په 27مه حلقې خلک وای چې کېدې شي د تیر ځل په شان دغه ته بیا انتخابات ونشي او سیمه خپل استازي ونټاکي. تیر ځل دلته د بیا امنۍ لامل ټاکنې نه وي تر سره شوی. سیلاب مسعود په رپورټ لري.
سویلی وزیرستان کښې د کړکه جنو الاتو په واجه په تیر انتخابات کښې د قومي اسمبلۍ په حلقه 24 انتخابي عمل تر سره نه شه. دا واجه وه چې دلته نه د اسمبلۍ د پاره نمائنده هم ونه ټاکل شه. د دې حلقې مسعود وټران فکرجن دي چې هسې نه په راتلونکي انتخابي عمل کښې بیا بې برخې پاتې شي. د سیمې دوا اوسېدونکي ضیاءالرحمن او سعودالرحمن وایي چې دا خطره ځکه هم محسوسېږي چې په دا حلقه کښې د وټونو نوي فهرستونه مرتب نه شول او نه د کورونو او نه سرشمیرنه وشوله. دوی زیاتوي چې که دا قبالیون انتخابي عمل نه بیا هم پاتې شول دا به لویه بې انصافي وي.
د مو نوم ضیاءالرحمن مسعود دی. تېر انتخابات وشول چې د ټول ملک نه د هرې حلقې نماینده منتخب شول. په دغه کښې د جنوبي وزیرستان د مسید علاقه چې هغې ته NA 42 دغې نه نماینده نشه جوړ. بانای دا وکړه چې په دا علاقه کښې انتخابات نشی کې دای په ځکه چې جنگی حالات دي. ان په داسې وخت شي مسید قوم ته د یو نماینده په قومي اسمبلی کې شي په چار وچه د دې اوز ټوله دنیا تر سوالای وای میش کیم ویني کسي په درتلین کې انتخابات شي د مسید قوم د قومي اسمبلی نه او د انتخابات نه په دغه رنګ پوتی ویل کچې اول وی دای وا غوښه سنهادو د مسید قوم د پوره.
مونم سعود رحمان مسعود. نوی انتخابات په ملک شرو نجدي دي. میش حلقه NA 42 شموته مشکل لګي چې میجو انتخابات وشي ویلی چې په ټول ملک شه د انتخابات د پورا ووټر لیستینا جوړیږي اندراج وشو خو د میج علاقہ خانه شماری او مردم شماری نه وشول او دا مطالعه کی چې رتلین کا الیکشن د په ټول ملک شو کیږي د میج ماسی د علاقہ شه او دا نه کیږي ویلی چې دغه پورا کیم ضرورت دی ووټه اندراج د مردم شماری دو خانه شماری دو دا اچ شاینه دی شوی
د قطبی سیمو په خانه ستر سکتر او د سولی وزیرستان مو سے دن کا سنگی مرجان مسعود خبگان جواتوی چکا مسعود کا بالون تا پرتلون کی انتخابی عمل سے برخا او نمائندہ ٹکل و موقع ور نکڑا شوا دا دیبا بیا دا مطلبی چھ دوی سوک بکھی پاکستانیون ہاں نشمیری
یونت یا پرا علاقہ پرا اسمبلی سے نہ نمائندگی نہ بودا سے چکوی چھ سلام مشورہ و سرکی جی دا خوب مطلب دا ہے کہ تا خود چھتا پدنن تا بوئی کس کے صدیق سے مکہ سرکتا ہم
د سینٹ نمائندہ مولانا محمد صالح شاہ قریشی دے حلقہ دعا سلویشت مسعود کا بائلیون پوتن سے دے ٹولے نہ زیاد مظلومان بولی او زیادوی چھ دے قومی اسمبلی کرسائی نہ مرومائے او دے دوی بے کچھ مشکلات و جغ ما اوال ہاں پور تا کڑائی او بیا بائی ہاں پور تا کوا
محروم دو دے نمائندہ طرف نہ زیادہ خطرہ دے دے حکومت نہ رونا دوں چی دا ہلکا بیالی سو زیادہ محروم پریزی امو دا حکومت نہ دا مطالبہ دو چی پا بیالی سلکاک شدہ خامخا دے انتخابات بنج بس وقت چی اخفل نمائدہ دا زیر کرش
دے ہلکا دعا سلویش مسعود و ٹران غشتنہ کبھی چی پا دیر اسمیل خان او ٹانگ شدے دا سی انتظامات وکڑای شی چی دے اٹونو دے پخوانو فیرستونو پا مطابق پراتلون کی انتخابی عمل شدے دے قومی اسمبلی دے پارا دوی زانتا خپل نمائندہ وٹا کی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
او سم یو مدبوطی کتنا فوربس وی پانے پا پاکستان کی دزغم دنشوالی و تشدد پاڑا مقالخ پر کڑی چلی کی پا دے حواد کی زکر دزغم نشوالی و تشدد دیر دے چی پا طالبین حساب کی دزغم عوام اندرس نور کول کی گی احمد شاہ عظمی دے مقالی غٹ کی در تلوی
فوربس وی پانا لکی کې دایس امریکا لبل هیڅ یو هیواد سره دومره پیچلی اړیکی نوې درلودلې څومره چې له پاکستان سره لري. د امریکا دغه ملګری په افغانستان کې دوه ګونه لوبه کوي، د بې ثباته سیاسي نظام، کمزوري ولسی حکومت او د اټمي وسلو په درلودلو سره دغه هیواد مذهبي نظم ته هم لمنه وهي. په ښکاره توګه پاکستان خپل دریز لري او له امریکا شکایتونه هم کوي، خو په اوس وخت کې به تر پاکستان بل هیڅ هیواد خطرناک نه وي. مقاله زیاتوي د شخړې بنیادی لامل له تعلیمي پلوه ویشل سوې ټولنه ده. په پاکستان کې په حکومتي سکولونو او مدرسو کې د سخت دریزۍ او تشدد درس ورکول کیږي. د تیر کال د نومبر په میاشت کې د نړیوال مذهبي ازادي په اړه د امریکا کمیشن یو راپور خپور کړی چې لمخې د دغه هیواد تعلیمي نظام خپل لوستونکو ته د زغم او ورورولۍ درس نه ورکوي. په مقاله کې راغلي که وکتل سي نو د پاکستان بنیاد خونړی و، ځکه چې دا هیواد په داسې وخت کې رامنځته سو چې د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ د یو بل په سیمو کې ډېرې وینې وبهېدې. خو د پاکستان بانی محمد علي جناح دا خبر سپینه کړې وه چې د مذهبي اقلیتونو یا لژکیو ساتنه به کیږي، د دوی عقیدې او مذهب ته به زیان نه رسول کیږي او د دوی په مذهبي چارو کې به هیڅ لاسوهنه نه کیږي. مقاله زیاتوي پاکستان به ډیر ښه هیواد ګرځېدلی وای که چیرې پر دغه کول عمل سوی وای، خو د تیرو شپږو لسیزو راهیسې ډیر څه بدل سوي دي. د بیلګې په توګه جنرال محمد ضیاءالحق اسلامي بنسټپالنه د دې لپاره پر مخ بیول چې د خپل پوځي واکمنۍ لپاره د ولس ملاتړ ترلاسه کړي. د څو کلونو لپاره پاکستان یو آزاد خیاله هیواد و، خو ولسي نظام د لوستونکو په روزلو کې پاتې راغلی. د نړیوالې مذهبي ازادي په اړه د امریکا کمیشن په خپل راپور کې لیکي جنرال ضیاءالحق د تعلیم په برخه کې زیاتې پیسې ولګولې، خو په نصاب کې د اسلامي سخت دریزۍ درسونه زیات کړل. د دې سرګند اغیز د مذهبي اقلیتونو پر ژوند او عقیدې وسو او دوی یې له خطر سره مخامخ کړل. د دې نصاب له لارې ځوانانو ته د اسلامي سخت دریزۍ د پاللو او د نورو مذهبونو په اړه د نزغم درس ورکول کیږي. د کمیشن له راپور سره سم په 2016 کال کې د نصاب د بیا کتنې او اصلاحاتو لپاره یو تګلاره جوړه شوه، خو شپږ کاله وروسته هم هغه عملي نه شوه. مقاله په پای کې لیکي په پاکستان کې سخت دریزي د دغه هیواد له خپل لاسه پیدا شوې ده. د دغه هیواد تعلیمي نظام هغو لوستونکو ته د نزغم درس ورکوي چې بیا وروسته ښوونکي یا استادان جوړ سي، او دا ډول دغه ښوونکي یو بل نسل هم د سخت دریزي پر لاره پر مخ بیايي. ترڅو چې په دغه هیواد کې په ټولو تعلیمي ادارو کې په نصاب کې بدلون نه وي راوستل شوی، نو په پاکستان کې به تشدد وده مومي او د زغم نشتوالی به دوام لري.
اوریدونکو، دولس بجې شوې د غرمې په پېښور کې، راځي چې دولس نیمې بجې شوې، راځي چې له ګولایي څخه د خبرونو سرټی کې ور.
د بلوچستان تربت سیمه کې د وسلوالو برید او بم چاودنې کې د ملیشي دیارلس سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د دفاع سکتر د ریاستي ادارو ترمنځ غلط فهمي جوړولو په تور خپل دندې څخه ګوښه کړې. د امریکا ځانګړی استازی مارک ګروسمن به را روانونی د افغانستان او د قطر سفر کوي. افغانستان کې د امریکا فوج د وژل شوي طالبانو د لاشونو د بې حرمتۍ پلټنې پیل کړې دي. دا شام په هومس ښار کې یو فرانسیسي خبریال وژل شوی او امریکا، فرانس، برتانی او جرمني د ملګرو ملتونو امنیتي شورا غونډې وروسته د ایران لخوا د ځمکې لاندې د یورینیم غنی کولو فیصله غندلې ده.
د دولس نیمو بجو د خبرونو سرټکی مو له ګلایا څخه اورېدل. اوریدونکو، اوسم د انیلا خالد څخه د پاکستان د نن ورځې د ورځپاڼو د اداریو غټ ټکی اور.
جنگ روز پانا خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر ایجنسی جمرود خار کې په یو بس کې بم دھماکې یو واری بیا په خیبر پختونخوا صوبه کې د امن حوالی سره اندېښنې پورته کړې. ادارې لیکي چې صوبایي او وفاقي انتظامی او فورسز لپکار دي چې د اولس ته حفاظت لپاره کوټلي ګامونه اوچت کړي او عوامو ته د احتیاطي تدابیرو په اړه پوهه ورکړي، چې هغوی د ګاډو پاډو کې یو خوابل خوا په هر سیز نظر وساتلې شي او دغه سې پکار ده چې په ترهګرۍ کې ککړ خلکو ته د زر تر زره سزا ورکړي. اداری آخر کی لکی چې باید زمونږ ایجنسیانی د هر رنگ حالات مطابق پالیسیانی جوړی کړي چې د ترهګرو لاری بند شي. مشرق ورځپاڼه خپل اداری کی لکی چې حکومت په ټیکس کې اضافه کولو لپاره د درآمد او برآمد د شعبو نه علاوه په نورو شعبو کې کارکونکو افغان کاروباریانو ته نوټیس جاری کولو فیصله کړې ده. ورځپاڼه آج خپل اداری کی لکی چې سپریم کورټ د این آر او د کیس حوالی سره شوو فیصلو باندې عمل نه کولو له وجې د سخت غوسې اظهار کړی دی او دای ویلی دی چې وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د آئین هیڅ خیال او نساتو. اداری لیکي چې سپریم کورټ دا هم ویلی دی چې حکومت د تیرو دوو کالونو د عدالت په حکم عمل نه کوي. اداری مخ کې لیکي چې عدالت حکومت له شپږ آپشنز ورکړي دي او راتلونکي اوریدنه به پر روانه 14 جنوري کیږي. اداری لیکي چې د حکومت او عدالت ترمنځ د اختلافاتو اصل وجہ د عدالت د فیصلو نه انکار دی. باید چې حکومت د ملک په نورو سنجیده مسلو پاملرنه وکړي او د عدالت سراخ پلی کشالی ختم کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې په حالاتو د نړۍ مطبوعات دراورو. نېشنل انټرست مجله د امریکا او پاکستان د سړې جګړې تر سرلیک لاندې مقاله خپره کړې او پکې د دواړو هیوادونو پر اړیکو تبصره کوي. نیویورک ټایمز ورځپاڼه بیا په پاکستان کې د تازه سیاسي او حقوقي شخړو په اړه یوه لیکنه کړې. د دې دواړو لیکنو غټ ټکي له حسیبي شهید څخه اورو.
نېشنل انټرست مجله د امریکا او پاکستان د سړې جګړې تر سرلیک لاندې مقاله خپره کړې او لیکلي په امریکا کې د سپتمبر 11 پیښې د پاکستان برخلیک بدل کړ او د دې هیواد دیکتاتور او پوځي مشر پرویز مشرف او د ملګري جنرالان یې چې د امریکا لپاره پردي وو د دې هیواد خپل یې کړل. مجله لیکي د امریکا او پاکستان ترمنځ د پوځي، استخباراتي او نورو برخو کې د لس کلنې همکاري وروسته باید دواړه هیوادونه له یو بل خوابدي نشي، خو لیکنه وایي د دواړو لورو ترمنځ اړیکې له بده پسې بدترې شوې، ان تر دې حده چې دواړو لورو یو بل ته سپکاوی هم وکړ، په داسې حال کې چې دواړه هیوادونه په دې پوه دي چې امنیت یې یو بل پورې تړلی دی. نېشنل انټرست زیاتوي اوس وخت را رسیدلی چې امریکا له پاکستان سره نوې او باثباته اړیکې ټینګې کړي او د دې پر ځای چې نور بیکاره بدلونونه راولي پر دې هدف فکر وکړي چې څرنګه دا امنیتي خطر اداره کولی شي. په لیکنه کې وړاندې راغلي په داسې حال کې چې هیڅوک هم په پاکستان کې د ثبات د ټینګښت د امکاناتو اټکل نه کوي، نړیواله ټولنه باید د دې حقیقت په ادراک سره چې دا هیواد ممکن راوپرځي د پاکستان د حکومتي ستونزو په اواری کې مرسته وکړي. بیا به ښایي پاکستان د یو داسې خپلواکه هیواد جوړېدو لپاره چې د پاکستانیانو او نړیوالو خوښ دی لازم ګامونه پورته کړي.
نیویارک ټایمز ورسپانې بیا په پاکستان کې د تازه سیاسي او حقوقي شخړې په اړه یو لیکنه کړې. ورسپانه وایي په دې هیواد کې سیاسي او قانوني شخړه وروسته له هغې نوي پړاو ته ورسېده کله چې د دې هیواد سپریم کورټ د عدالت د پریکړو د خلاف ورزۍ په تور د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د ګوښه کولو ګواښ وکړ. عدالت د وزیر اعظم د سیاسي مشر یعنی د پاکستان د ولسمشر زرداری پر ضد د فساد د کیس د بیا پرانیستلو امر کړی و. ورسپانه لیکي د پاکستان پر واکمن ګوند پیپلز پارټي باندې د عدالت فشار په داسې حال کې راغلی چې دا ګوند لا ورد مخه د هغه لانچمن لیک له وجې چې امریکا ته سپارل شوی او پکې د پوتس د کودتا ویره څرګنده شوې وه تر فشار لاندې و. نیویارک ټایمز زیاتوي کله چې په 2009 کال کې سپریم کورټ پر زورګونو سیاستوالو باندې د فساد د لګیدلو تورونو په اړه بخنه کله دا اعلان کړه، د عدالت د پاکستان د ولسمشر پر ضد د فساد د کیس د بیا پرانیستلو لپاره پر حکومت ټینګار وکړ، خو حکومت د عدالت د دې پریکړې په وړاندې ودرید او ولسمشر زرداری تیره اونۍ وویل چې هر څه چې وشي کیږي به، خو د ګوند به پر ده او د پر میرمنې بېنظیر بوټو د درغلیو د تورونو د کیسونو پرانیستلو ته غاړه کې نږدي. د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 521،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
اوریدونکو بالکل په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې زموږ خبرونه اوریدل شئ. هم دراس کو فیسبوک لری نو facebook.com/mashalradio تلار شئ او غلطه زمونږه خبرونه او له تازه حالاتو ځان خبر کئ. په dailybeast.com ویب پاڼه کې په یو مقاله کې راغلی چې د طالبانو سره په خبرو کې د برلاسي توپ لپاره بیلابیل لړخونه کوشش کوي د طالب زندانیانو اداره په خپل لاس کې ولري چې به د مذاکرات په محل د خپل ګټو لپاره وکړي. د دې مقاله غټه کې د dailybeast.com ویب پاڼه لیکلي چې امریکا غواړي په افغانستان کې له 2014 کال وروسته لږ خو مهم پوځي شتون ولري. د دې کار د اجازې لپاره افغان ولسمشر حامد کرزی دوه شرطونه ایښي دي. یو دا چې امریکایان باید د شپې لخوا سم دستي د افغانانو پر کورونو چاپې وهل بند کړي، او دوهمه دا چې د امریکا د ادارې لاندې ټول زندانیان دي زر تر زره افغان چارواکو ته وسپارل شي. ویب سایټ پوښتنه کوي چې د افغان حکومت لخوا په ناڅاپي توګه دومره بې حوصله توب او تیزی د څه لپاره ده. ډیلی بیسټ لیکي چې په دې اړه د ولسمشر کرزی دفتر څه نه وایي، خو یو پخوانی طالب مشر چې اوس په کابل کې اوسیږي ورته ویلي چې که هر څوک د طالب زندانانو اداره په لاس کې ولري د طالبانو سره د سودا کولو ښه چانس لري. په دې مقاله کې د یو افغان چارواکي لخلې ویل شوی چې دا مهال د سولې په خبرو کې د طالبانو استازي د بندي طالبانو د خلاصولو په لټه کې دي او دای لومړی توپ دی، او ولسمشر حامد کرزی غواړي چې دغه معاملې دی هغه تر سره کړي. د ډیلی بیسټ ویب سایټ لیکلی چې لګوانتنامو څخه د خپل ملګرو د خوشی کولو لپاره په لیست کې څو مهم کسان شامل دي. و دوی کې ملا فضل احمد دی چې د طالب ځواکونو قماندان وو او په 2001 کال کې د افغانستان په شمال کې تسلیم شو. همداراز ملا نور الله نوري هم پکې دی، او د طالبانو د وخت د کورنۍ او چارو وزیر ملا خیر الله خیرخوا هم په دغه لیست کې شامل دی. د دې ترڅنګ امریکا په افغانستان کې دننه هم د طالبانو ځینې مهم قماندانان په بند کې لري. په مقاله کې راغلی چې طالبان په دې پوهیږي چې که د طالبانو دغه مشان همداسې په جیل کې پاتې شي نو جګړه به کمزوري وي. همداراز د دې خلکو خوشی کول به د طالبانو د مورال د لوړولو لپاره ښه وي. دا مورال په قطر کې د امریکایانو سره د دوی د خبرو له ښکاره کېدو وروسته ډېر کمزوره شوی دی. د ډیلی بیسټ ویب سایټ په دې مقاله کې راغلی چې طالب مشران ځکه تر ډیره د سولې د بهیر سره د یو ځای کېدو او د مذاکراتو په اړه په ښکاره څه نه وایي چې جګړه کوونکي طالبان د سولې په خبرو کې کمه دلچسپي لري. په دې مقاله کې راغلی یوه بله خبره چې افغان طالبان یې نه خوښوي، هغه دا ده چې په قطر کې د طالبانو په استازیتوب خبرې کوونکي او دوهم مرکچي مشر افغان نه بلکې یو پاکستانی دی. ویب سایټ لیکلی چې افغان استخباراتو ورته تایید کړی چې ملا عبدالعزیز الرحمن احمدی پاکستانی شهریت لري او افغان نه دی. په مقاله کې ویل شوی چې که څه هم طالب وسلوالو هر وخت د پاکستان په پټو مرستو تکیه کړي، خو تجربه ورته ښودلې چې د دې ګاونډي ملک په هر کار باور نه دی پکار. ډیلی بیسټ ویب سایټ لیکلی چې عزیز الرحمن احمدی یو تاجر دی او د حافظ رشید احمد په نامه یو ورور په کوټه کې مدرسه لري. نوموړی په ابو ظبی کې د طالبانو په سفارت کې او ورور یې په سعودي عرب او جده کې د طالبانو په سفارتونو کې د هغوی د حکومت په مهال دندې ترسره کړې دي. په دې مقاله کې راغلی چې په قطر کې په روانو خبرو اترو کې یو اړخ نه تر سترګو کېږي او هغه پاکستان دی. خو د لیکوالانو په وینا کېدای شي چې د عزیز الرحمن احمدی شتون په دې معنا وي چې پاکستان د دې خبرو ملاتړ کوي. اوریدونکو په همدې اړه باندې تاسو ته یو بل مطبوعاتي کتنه هم دروو. د مطبوعاتي کتنه ګولایا ستاسو تکړه ده او د واشنگټن پوسټ او رسپانې د مقالې غټ کې دي. په دې مقاله کې لیکل شوی دی چې د طالبان سره د خبرو په منځ کې کوم چیلنجونه او کوم ننګونې پرتې دي. راځئ چې له ګولایا زده وره.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼې کې لیکوال ډیوډ اګنیش یو مقاله د طالبانو سره خبرو اترو کې پراته چیلنجز سرلیک لاندې لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي د نوي کال په شروع کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ پټه ډیپلوماسي روانه ده. زیاتره څېړونکو په دې نظر دي چې طالبانو سره د سولې بهیر نه به څه نتیجې رابرسېره کړي، خو دا خبره خوندوره ده چې طالبانو سره خبرې اترې روانې دي. ورځپاڼې لیکي طالبانو سره د خبرو اترو بهیر تیر کال د فروری د میاشت 13 نیټې نه شروع شوی و، کله چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د افغانستان د جګړې ختمولو لپاره سیاسي تګلاره اعلان کړه. دا خبره په پام کې نه دی نیولې شوې چې میرمل کلینټن د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره دوه شرطونه هم ختم کړي چې القاعده شبکې نه بېلیدل او افغان اساسي قانون منل شامل دي. دا دوه شرطونه د خبرو اترو لپاره ضروري ګرځولې شوې نه چې لازمی بوي. ورسپانې کې د امریکا او د طالبانو استازو په جرمني کې پټ ملاقاتونه کړي کله چې میرمل کلینټن وینا کړې وه، او د دې رستو په جرمني او قطر کې د لیده کاته لړۍ پیل شوه. دویم ګام په قطر کې د طالبانو په رسمي توګه دفتر خلاصول وو او د دې لپاره افغان حکومت سره خبرې ترې پیل شوي. ورسپانې کې د امریکا لخوا خبره تر کې مشر سفارتکار مارک ګروسمن برخه اخلي او د طالبانو لخوا طیباغه استازي وو. طیباغه ښه انګریزي وای او پېښور کسته، او دوی د تیر کال په دوبی کې امریکایي چارواکو سره یو شپېر ملاقاتونه کړي وو. ورسپانې د طیباغه په اړه مقاله کې زیاتوي چې 2010 کال کې طیباغه د جرمني چارواکو سره ملاقاتونه پیل کړي وو او په نومبر میاشت کې امریکایي چارواکو په دې ملاقاتونو کې ګډون شروع کړو. نو د دوی لومړی کار طیبه اغه معلومول وو چې آیا اغه د طالبانو په ریښتیا استازي دي او کنه. امریکا منلی دا چې طیبه اغه د طالبانو استازي دي او دوی سره ملاقاتونه د سفارتکارو په وینا د اعتماد سازي ګامونه دي. ورسپانې لیکي په دې کې قطر کې سیاسي دفتر خلاصول او ګونتنا موزندان نه 15 طالب قیدیان خوشی کول دي. د قطر حکومت ژمنه کړي چې دا قیدیان به په کور کې قید وي. ورسپانې په دې بهیر کې د پاکستان رول په اړه په مقاله کې لیکي چې طیبه اغه د طالبانو خوا امریکا سره خبرې ترې کوي، او دا پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر شجاع پاشا په خپل سر د حقانی زوی ابراهیم حقانی د اگست په میاشت کې امریکایي چارواکو سره د ملاقات لپاره اماراتو ته لیږلې وو، خو دې ملاقات سره نتیجې رابرسېره نه کړي او د امریکایي چارواکو په وینا حقانی شبکې سره د ISI مرسته دوام لري. ورسپانې کې که چېرې په قطر کې د طالبانو دفتر پرانستل شي، نو امریکایي چارواکي هیله مند دي چې دې سره به د کرزی حکومت او طالبانو ترمنځ اعتماد سازي زیاته شي، چې کېدای شي طالبان د ځانمرګي بریدونو نه لاس واخلي او افغان حکومت دوی ته محفوظه لار ورکړي. دا اوږده لاره ده، خو ټول جنگونو ته د پای ټکی ایښودل داسې قسمه خبرو ترو بهیر نه پیل کیږي.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ده
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
اوریدونکو د مشال ریډیو ډاٹ کام ترڅنګ تاسو کولی شئ زمنګ ټولنیز ویب سایټونو باندې د مشال خبرونې غلطه وګورئ. په فیسبوک تلار شئ facebook.com/mashalradio. غلطه زمنګ د خبرونو د ریپورټونو سرلیکونه التی به تاسو کولی شئ زمنګ ویب سایټ ته برتر شئ، او ټوئیټر تک لاړ شئ نه twitter.com/mashalradio.com کې هم موږ تاسو کولی شئ غلطه زمنګ خبرونه ولولای، او همدارس الته کوم لینکونه چې دی پاغه باندې په کلیک کولو سره تاسو زمنګ ویب سایټ ته تللی شئ. په ننګرهار کې فعال خبریالان وایي چې چارواکي ورته پر وخت او کره معلومات نه ورکوي. په همدې اړه د ننګرهار ولایت په مطبوعاتي دفتر کې وغونډه جوړه شوې او د چارواکو په وړاندې پکې ژورنالیستانو خپلې ستونزې کېښودې. دې غونډې ته په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد هم ورغلی و او دا رپورټ یې رالیږلی.
د افغانستان په ختیځ کې پالو خبریالانو خپلې هغه ستونزې د ننګرهار ولایت له مقام سره په یوه ناسته کې شریکې کړې چې خبریالانو ته پر وخت او کره معلومات نه ورکول کېږي، د رغنیز بهیر له غونډو څخه لرې ساتل کېږي او بېلابېلې ادارې ورته د خپل کار په ساحه کې معلومات نه ورکوي. په ختیځ کې د خبریالانو د دفاع د کمیټې مشر او د پژواک خبری اجنس خبریال محید هاشمی له چارواکو سره د ستونزو په اړه وویل.
ژورنالیستان یو څه مشخص ستونزې لري چې هغه یو معلوماتو ته نه لاسرسی، د چارواکو له لورې د تلیفونونو بندول، له ځانګړو مرکو نه انکار کول، له ولایت سره د ځانګړو مرکو نشتوالی او ځینې چارواکي دا دعوه کوي چې دوی د ولایت مقام منی کړي دي. له خبرو نه ژورنالیستانو ته ګواښونه کېږي. ملي امنیت ادارې د ننګرهار د ادارې لاسته راوړنې له مرکز نه خپرېږي. ننګرهار نه باید مونږ ته راکړل شي. ژورنالیستان د معلوماتو نه لاسرسی د دوی په وړاندې ستونزې او خنډونه او د چارواکو نه همکاري دغه لویه ستونزه ده چې دوی ورسره لاس او ګرېوان.
د آریانا تلویزیون خبریال رحمت الله زیرمل وایي چې که خبریالانو ته معلومات ورنکړی شي نو ډیر ژر به په ختیځه سیمه کې د ژورنالیزم ټغر ټول شي.
هغه شیان چې هغه ملي ګټو ته تاوان وي، سیمې ته تاوان وي، دا نه غواړو چې افشادي شي. خو دا لږ تر لږه چې په پیښه کې څو کسان مړه دي، څو زخمیان دي، کله پیښه شوې، چیرته شوې، لږ تر لږه دغه معلومات هم مونږ ته نه راکړي او دوی دا د دې پټولو هڅه کوي. کچیرې دا حالت همداسې دوام وکړي، په ډیر نږدې راتلونکي کې به په ختیځ کې د ژورنالیزم لمن ټوله شي. بیا به نو ولس نه په ژورنالیستانو هیڅ باور کولی شي، لکه څنګه چې اوس په چارواکو نه شي کولی، یا په دولت او د ولس ترمنځ واټن په کم شوی دی. همدغه سیبه د رسنیو او د خلکو ترمنځ واټن ورځ تر بلې زیاتېږي. علت همدا ده چې چارواکي معلومات نه ورکوي رسنیو ته.
په دغه ناسته کې د ولایت په استازیتوب د ننګرهار د والي بیان احمد ضیا عبدالزی وویل چې ډیر ژر به ټولو ادارو ته رسمي مکتوبونه ولیږي او ټولو ستونزو ته به د پای ټکی کېږي.
د ناسته هدف مو دا و چې څو موږ د کاري اړیکې سره نورې ستونزو او د هغوی غوښتنو ته رسیدګي وکړو. ټول تاکید په دې وشو چې د معلوماتو د تبادلې پروسه باید نور هم ښه شي. دې ته موږ ژمن یو او موږ وعده ورکړله چې انشاءالله خپل ټول ادارې به موږ مکلف کړو چې د معلوماتو د تبادلې پروسه کې دوی نور هم کار وکړي او ژورنالیستان ته په وخت او دقیق او کره معلومات په واک کې ورکړي.
د چې د خبریالانو دا ستونزه د ننګرهار له ولایت سره د تیر یو کال رئیس پرته ده او وخت په وخت ورته غونډې پرې هم جوړې شوې خو تر اوسه حل شوې نه ده. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګوري دونکو زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
اوریدونکو دا خبرونه چې هارون باچای تاسو ته جوړی او تیاری دا نن اوریدل شي. د افغانستان په خوست ولایت کې د غاړو په تګ راتګ بندیز لګول شوی چې قانوني اسناد نه لري. په دې سره خلکو ته د ترانسپورټي وسایلو د کمی ستونزه جوړه شوې. خو چارواکي وایي چې دوی د ناقانونه غاړو لپاره شپږ میاشتې وخت ورکړو چې اسناد ورته جوړ کړي، خو ډیرو یې دا کار ونه کړ او د خلکو د ستونزو د حل لپاره به هرومرو یو لاره پیدا کړي. په دې اړه نقیب الله متنوال رپورټ لري.
د افغانستان په خوست ولایت کې پلس ګونه زره گاډي تګ راتګ کوي. خوشبګ میاشتې وړاندې چې د حکومت لخوا د هغو موټرونو خواندانو ته چې کاغذونه یا اسناد نه لري د ثبت یا رجستر کول وویل شول، د خوست ترافیکو د مسولینو په خبره چې څه د پاسه 5000 ثبت او له 20000 زیات یې د وخت د پات رسیدو لامل همداسې پاتې شول. دوی اوس نشي کولای ښار ته داخل شي. په دې سره د لری پرتو سیمو خلکو ته اوس ښار ته د گاډو د نه پیدا کېدو ستونزه جوړه شوې. له یوې خوا گاډي نه پیدا کېږي او له بلې خوا د پخوانیو جواز لرونکو موټرونو یا گاډو کرایې لوړې کړي. د خوست ځینې اوسیدونکي کڅه هم په دې خوشاله دي چې د غیر قانوني گاډو تګ راتګ مخه ونیول شو، خو له بلې خوا د خپل ستونزو یادونه هم کوي.
نوم نظر لا دے جس میں خلو منزے ولا صلی اللہ علیہ وسلم کہے پلیٹا مٹر چھ بان سوال گاٹے ہم لاری او دا تاونو نام لاری گاٹے دا دے چھ پو خار کے بے پلیٹا مٹر نہ کردی بیر بار کم شوائے دا او تاونو نے دا دے چھ خلق دے لر لر رہنا پو خورسی او دا مشکل دا.
زم محمد عارف دے مدخل و سدن کہے ما یو طرف تا گاٹا دا دی حکومت پا طرف تا چھ زکا چھ دے بارے کے بودا مکمل محصول او چھ منا بودی جیسی دا حکومت حاصل دی او دو
مشکل دی مشکل دا موٹر موٹر موٹر
ترچنگ بندیز لگی دلائی اور دمر لوړ کړی دی چې د حد نه خبره ده.
نوم نظر رحمت دی. سیند حوالہ دا دوی چې د کندری میټر کې ورز نه بند شوی دی او دا د خلک شخصي میټر به سره وصل دی کړی دی پر او مخکې چې سندري به کړی او وسه کړی 200 خولي یعنی 500 ری په چې وځي تر سره میټر شل کوي هغه زری په خولي یو بل د ډرایور څخه خبره نه کیږي. ډرایور ته وایي چې کړیا ویلې دمر جګو ډیر او خولي دی چې شخصي میټر دی که کس لوټ شکه نه کیږي بالکل که سما
خو ځینې ډرایوران وایي چې خی ځینو کې ریل وړي کړی وي خو ډیر شمیري اوس هم پخوانی نرخ یا ریټ چلوي.
زدی اکا کلین د زمیدان په لین دی اکا کلین چلی گم خوست یاره نمو خو پخپلا دی کوم لین دی روان چی یو کرای نه جګو مون خلک ټول ډیر غریب خلک دی او مون جګو ما کرای مخ کی خاص دی غو ساخر
حفظ ګل دی تور وړ وسدن کای په دا غل لین موټار چلو ما خو مو کی وسه پر هغه 200 روپے کری او خلو ټول لین والا
مو له زای ورغه کلی دی روان یاره مون خو د خپل کلی پر لای ته مو نمو کریا جګه کړو نور به جګه کړي او مون نه دو جګه کړي.
ځین خلک بیا په خار کې د لوی ملي وسونو غښتنه کوي چې لیوي خو به د ډېری ګڼې ګڼې مخه ونیول شي او هم به خلکو ته اسانتیاوې برابر شي. خو د خوست والی مطبوعاتي مشاور بریالی روان وایي چې دوی په پلان کې لري چې د ملي بسونو سیستم فعال او د خلکو ستونزو ته ځواب ووایي.
لکه څرنګه چې د نمبر پلیټ او موټرونو تګ راتګ په ښار کې بند شوی دی د امنیت د ټینګښت لپاره یو اغیزمن ګام و. دا چې خوست میشتي اوس غوښتنه کوي چې دوی د ترانسپورتي وسایلو د نشتون یا سره مخ دي نو ولایتي اداره هڅه کوي تر څو د ملي بسو کوم آمریت چې دلته دی دغه فعال کړي او د دې ترڅنګ کوم ارتیا چې لیدل کېږي د ملي بسو د شتون د پاره په خوست کې د دې د پاره جدي حلې ځلې وکړي تر څو پراتلونکو کې د خوست خلکو ستونزې په دغه برخه کې حل شي.
دا په داس حال کې ده چې د هیواد په پلازمینه کابل کې هم خلک له ورته ستونزو شکایت کوي خو تر اوسه ورته د حل سمه لاره نه ده موندل شوې. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوریدونکو، امریکا د شام د ولسمشر بشار الاسد روسي څرګندونې چې پکې ویلي وو د ده د واکمنۍ د ړنګولو په موخه پیل شوي د بهرنۍ او د سیسګرو کوششونه بل ماتې سره مخ کې غندلي دي او دا یې بې بنیاده بللې دي. په دې اړه هارون باچا رپورټ لري.
رویټرز جانس پراپور کې لیکي ولسمشر اسد چې د 13 نه په ورځې د شپږو میاشتو د چوپتیا په ماتولو خپلو سیاسي مخالفینو ته د سخت ځواب ورکول هوټ کار کړل او په سیمه کې د عرب لیگ په کردار یې ټکونه وکړل. پروند شورو په ورځ د سرخار د مشک په امیت سلور لار کې په داسې حال کې چې میرمن او دو زامن یې هم تر څنګ ولاړ ول خپلو په زرګونه حامیانو ته وینا وکړه. نوموړي وویل زما تعلق له دې لارو کوسو سره دی او زیاته کړه چې پرته له کوم شکه به د سوریا پر ضد پیل شوي بهرني سازشونه له ماتې سره مخ کی. د ولسمشر اسد د وروستیو سرګندونو په ځواب کې د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن په واشنگټن کې د قطر له وزیر اعظم شیخ حماد بن جاسم الثانی سره په ګډه یوې خبري غونډې ته وویل چې نوموړی د خپل رژیم د ناکامۍ په اړه په نړیوالې ټولنې اچول غواړي. پر ځای د دې چې مسولیت قبول کړي، هغه څه چې موږ د ولسمشر بشار الاسد د 13 ورځې په بدباور وینا کې واورېدل مخې یوازې د بهانو لټول وو. بهرني هیوادونه د دسیسو لپاره ملامتوي او په دومره پراخه کچا چې اوس پکې د سوریا اپوزیشن، نړیواله ټولنه، ټولې نړیوالې مطبوعاتي ادارې او پخپلا عرب لیگ شامل دي. راپورونه وایي د 13 دسمبر میاشت راهیسې چې د عرب لیگ سارونکي د بشار الاسد حکومت او د عربي هیوادونو د یادې ټولنې ترمنځ شوې د سوریا د تاوتریخوالي د یو خواته کولو په موافقې د عمل درآمد د جاج اغستو لپاره سوریا ته ورغلي. د دغه هیواد د وژل شو او ټپی شو عام وګړو په شمیر کې سیواواله راغله ده. په داسې کې د عرب لیگ د سارونکو له ډلې څخه یو الجیریایي تن انوار مالک چې د خپلې دندې د پریښودو اعلان وکړ، د الجزیره د انګریزي ژبې ټلویزیون ته ویلي په سوریا کې د عرب لیگ ماموریت هسیوا ډرامه ده. نوموړي په خپلو څرګندونو کې زیاته کړې، سوریه رژیم دا نه ده چې په یو رقم جنگي جرم کولو کې اخته دی، بلکې د جرمونو یوه لړۍ ده چې د خپلو خلکو پر وړاندې توده کړې ده. عرب لیگ بیا د ښاغلي مالک په مستعفي کېدو کوم غبرګون نه دی ښودلی. حال دا چې د سازمان د تېرې اتوار په ورځ د سوریا خپل ماموریت د رواني میاشتې تر 19 نیټې پورې د غځولو پریکړه وکړه. په داسې حال کې چې ویل کېږي بهرنیو خبریالانو ته په سوریا کې د فعالیت کولو اجازه نه ورکول کېږي، رویټرز اجانس د یوه سوریایي ټلویزیون د خبر په حواله لیکي چې د همس ښار د تاوتریخوالي په وروستیو پیښو کې یو فرانسوي خبریال وژل شوی او یو بل هالنډي ټپي شوی دی. ویل شوي چې دا د سوریا د تیرو لسو میاشتو د نامنیو لومړنی خبریال دی چې قرباني شو. په سوریا کې د فرانسوي خبریال په وجنې د خپل غبرګون خولو پر مهال د خبریالانو له حقوقو څخه د دفاع د یو نړیوال سازمان رپورټرز وداؤټ بارډرز مشر ډومینیک ګربارد په پیرس کې رویټرز اجانس ته وویل دا ډیره د حیرانتیا خبره ده چې خبریالان چې ورڅخه دفاع کیږي د توپ د ګولو ښکار شي. دا مهال هر څه کېدل ممکن دي. په دا وروستیو کې د همس ښار په مرکز کې یوه حمله وشوه. موږ حیران یو چې هغه څوک خلک دي چې داسې کول غواړي. که چېرې یو ورځ دا ثابت شي چې د دې کړنو پر شا خپله د چارواکو لاس دی، نو د خبریالانو پر ضد له چا څخه چې پکار ده دفاع وشي، دا د توپو کارول دا به ډېر جدي عواقب ولري. نوموړي دغه راز وویل، موږ ته پته ده چې سوریا ته ورتګ له خطر څخه خالي نه دی، خو زیاته کړه چې موږ باید هلته لاړ شو سو د واقعاتو یو رښتینی انځور مخې ته راوړو. د رویټرز اجانس په لیکنه ولسمشر اسد هم د دریو نورو عربي مشرانو په څیر چې د تیر کال د ولسي پاسونونو په ترڅ کې واکمنۍ ړنګې شوې، له یوې خوا د سیاسي اصلاحاتو د معرفي کولو لافي ولي او له بلې خوا یې د سیاسي مخالفینو پر وړاندې د ځپونکو عملیاتو لړۍ ته دوام ورکړی دی. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
اتلان
په پاوکم یو لسو بجو،
پلوشه
په پاوکم دوو بجو،
د مشال پنون
په اوو منټه د پاسه دوو بجو،
روختیا او درملنه
په اتیویش منټه کم دریو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو،
د سندرو امیل
په اتیویش منټه کم پینزو بجو.
مشال ریډیو اوریدونکو، امریکا د شام د بخنه غوړم هغه رپورټ تاسو واورید. اوس به بل رپورټ لرم. په کلیوالو سیمو کې د ماشومانو جنکو ډیر لوبې د لمنځتلو په حال کې دي، خو چندرو یو لاغه لوب څخه دا چې اوس هم د افغانستان په ډیرو کلو کې ماشومانی جنکی په ډیره علاقه مندي سره کوي. په همدې اړه په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبريال باز محمد عبد له څو تنو ماشومانو جنکو سره خبرې کړي او دا رپورټ پر لګل.
سندرغاړي نغمی خو په دې سندره کې د وړکوالي دا ارمان پر ځای کړی دی. اوس هم په کلو او بانډو کې ماشومان نجونې چنتروګانی کوي، یو بل ته ګوډیانې ودوي، په بامونو خیژي او په دیوالونو د کرخو ایستلو لوبه کوي. خو ډېرې داسې لوبې چې پخوا به ماشومان نجونې کولې اوس په ډېرو سیمو کې د هېرېدو په حال کې دي. خو د چندرو لوبه اوس هم د افغانستان په ډېرو کلو او بانډو کې ماشومان نجونې په ډېرې علاقمندۍ سره کوي. دا چې د چندرو لوبه څنګه ترسره کیږي یوه ماشوم انجلۍ راته وایي.
زما نبیله نوم دی، په درېیم صنف کې سبق وایي. مونږ چې چندرو جوړو څلور کسان کوو، دوه یو طرف ته دوه بل طرف ته، دسه خانه جوړو، دسه کرخه او باسو مېس کې بل او باسو به خانه جوړو، یو الکا او دوه کا درې کا او پنځه کا او څلور کا. غالې یا حال تا واچو به پر یو خو ورزو فکر هچ غالې را شي به دا بلونکی.
یو بل انجلې وای چې د خنزي او کور لکار شي وزګار شي، نو په چین درو خپل سات تیروي.
نو زکیا دي او چې د سکول نه راشه م دلته فکر کې مور سر کار کوم، به چې د کار نو وزګار شو دلته به څلور جنا کې مونږ دلته لوبه کا
خو یو بل انجلی بیا دومره له چندرو سره مینه لري چې که نور انجونې هم کوي دی ترې نه خوند اخلي.
زما نوم دی نازیا، زما چندرو خوښیږي او زه خپلم کوم او نور چې کوي ګورم والا خوند پاتې نه یالم.
او یو بل انجلی وایي چې د چندرو لوبه یې کله لګولې وي او مور ورته غږ وکړي غوسه ورځي.
زما نوم دی نازیا، زه چې کله چندرو کوم خو میرا پس غد که چه مول غد که منو خسرش
یاد دیوی چه ده چندرو لوبا ده افغانستان پا طول سیمو که پا یوه بنا تر سرکی گی او ده هر کلی او بانده ما شمان انجونی پا دیر شوق سر ده چندرو لوبا تر سرکوی باز محمد عبد مشال بیدی
پام کوا
الله الله وای ما کور دې سپیره شه زما خواخی
چاچی پام کوا
د مرچکو سلاتا
مامک پام کوا
خبریم
خاله پام کوا
ورسا ورسا
کاکو پام کوا
بیگار ته می واستوی
اناگی پام کوا
خبرونه او فریادونه
پام کوا
الله دې بیلو نه پاس کا
پام کوا
تلیونی حاکم مفتی مشوره
کیو نشوی شه پام کوا
د مشال خواندور مزایا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلور او د نهې په ورځ په پاوکم یو لسو بجو